کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په دغه هیواد کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار اسمت الله ارتګاشف وایي چې هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینې حال کې منلې چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداري ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل چې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره د سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان په سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسی ځواکونه او د ماریوپول شار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی سرتیرو نشته ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ملکانو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا دوه نیمو میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې په کې شار تر ډېره په کنډواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوي دي. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او په سلګونو ملکانو په سمڅو او تلخونو کې پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه څرګنده کړې. جزئیات وړاندې درسره شریکو. د افغانستان د سیلونو حال درکوو چې تازه د کام دېش پر میر دېش ور اوښتي.
نن د شوه د بلار بند شوه دلته د دې ځای نه تر برګمټول اخر سره پوری
میدان وردک یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی چې نور دي د نجونو د مکتبونو دروازې پرانیسي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن د دې شپږم نه څه دولسمه باندې دي په دوه مو خفه یو.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
د شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښمنه ده. د دغه ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک سخت زیانمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پنځوس کلن ضیاءالدین د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولایت کې راوتلو سیلابونو یې کور او کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ده ازادي راډیو ته وویل چې ده کله په ځوان کې داسې حالات نه و لیدلی، داسې شدید بارانونه او سیلابونه. ده وویل چې همدا پرون یې هر څه چې درلودل سیلابونو ترې وړي دي. بلخوا سبحان الله بیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه که څه هم له طبیعي پیښو په امان کې دی، خو روان اقتصادي کړکیچ ځپلی او مرستو ته اړتیا لري. ده وویل چې نه کاروبار شته او نه په دې عمله خلک نسي کولای چې خپله د ورځنۍ لپاره ډوډۍ هم پیدا کړي. شیبر صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکیچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدیدو اورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکو ویلي چې د سیلابونو له امله شاوخوا شل کسان مړه شوي او دېرش نور ټپیان دي. دغه شان د دغه سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل مورسارت کارسلن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکې کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. که دوی دا سیلابونه، وچکالي، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، نو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکیچ اندېښنې ښودلې او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بشري مرستې ورسوي. بلې شیبر صاحب،
مننه فیروزه عزیزی و چې له تاسو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د ادارې یا اوچا اندېښنه څرګندوله چې وایي په افغانستان کې بشري اړتیاو ته ضرورت په زیاتېدو دی، او دا په داسې حال کې چې په نږدې شلو ولایتونو د افغانستان کې سیلابونو مرشوب له اړولې ده او مالي او ځاني زیانونه یې اړولې دي. د سیلابونو په ارتباط تازه را خبردار لرو چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د کامبیش ولسوالي په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیس کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې باران شوی او کوم زیان چاته نه دی رسولی، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بند کړي ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګ مټال آخر سره پورې 1500 کلی بهي یو لګونه پورته نفوذ دی. دا خلک تګ را تګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټال او ولسوالۍ کامدش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته. د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلویی بوجۍ په زر افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانیستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لاره پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېږدو. اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په میردیش کې تیر کال په اګست کې د شپې لخوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، چې د یو شمېر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاده سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمېر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای د هند لوري لاسره ټانه نور غنم افغانستان تاسوول کیشي. دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر شار کې د غنمو د ګودام للی دوروسته وکړه. هند شمنه کړې ده چې ټول ټال به 500 ټنه غنم افغانستان ته لیږي چې یوه برخه یې مخکې انتقال شوې ده. نور په دې راپور کې
تمه کېږي چې له هند څخه 10,000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 500,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11,000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند د حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10,000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو چې کومکونه کوي دا ټول شخصي جوابو ته دی او ملکان چې کچور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زحمت چې بس تاسو قربایم تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي. په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د دنجونو شونځي پرانیزي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انس حقانی تازه ویلي دي چې ژر به دا مکتبونه پرانیستل شي، خو یو شمېر نور طالبان له دې سره مخالف دي. اسمت چاروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. شغل یوسفزي په پیل کې وویل
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب و ته نزی دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوالې ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب و غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
وایي چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي. دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړی شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره آزادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کشی چه یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف ندی، خو یو شمیر دوری مخالف دی، دا څوک دی او آیا دا مسئله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې باره باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
د چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه یو ځل بیا حملې له سره پیل کړې دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو درېیم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
ګومان کېږي د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو فابریکې په تهکوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول ښار له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوف سټال په نوم د فولادو فابریکا د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه ښار په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نهمه او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابره ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښیي. روسیه د می نهمه د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف سټال او ماریوپول ښار د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره درېیم عملیات روان دي. خو ده وویل دوی پالیسي دا نه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسي. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
او سجر رو په منځنۍ سپه دولش پښنی وی ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطیني بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یوه ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګوزارونو وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټرو کې تښتېدلی دي پراخ عملیات پیل کړي دي. البته په موټر کې تښتېدل د اسرائیل سرجازم نفتالی بنیت د پنجشنبې په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تر هغه تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لبیدیسه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصا جومات کې د نشتو له امله زیات شوی دی.
اجملندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دي پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیس افسرانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یوه نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو ژغ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکترانو، پولیسو، افسرانو، څارنوالانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشینی کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
دا انجونې چې اوس حاضرې دن د شپږم نه څه دولسمه باندې دي په دوه مو خفه یو. موږ د امارت اسلامي نه د خوښ کو چې دا انجونې خوښې کو او موږ دوته د ملت ډېر خوشاله کړي. دا موږ خویندې دي، دا موږ مېرمنې دي.
دا یادونه ورده چې تر دې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دیني عالمانو له طالبانو غوښتي وو چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای دا لوی ارمان یې پر زړه دی چې لورې د وطن لپاره خدمت وکړي.
کنه پښتو تللې دا کتابونه یې لیدې خو ځان نه نشته معلومات چې یو درس وو یې چې په اوسه غوړم چې هغه د نور نجونو ته درس وو یې.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یې وزده کوونکي شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې ښوونځي پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
د اسپانیا ریال مادرید به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیګ کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلوبه کې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د چهارشنبې د ورځې تر دې لوبې مخکې ګڼ په دې باور و چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي، ځکه چې مانچستر سیټي د مخکینیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې و. یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا یو صفر بایللې وای بیا هم بریالی کېده، او حتی که دوه یو بایللې وه بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبې په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل:
ډېر خوشحاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې یې تالو زور کړی و او د ده په باور مانچستر سیټي هغه لوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې یې کوله. ریال مادرید تر اوسه دیارلس ځله د اروپا د لیګ اتل پاتې شوی دی. دا لوبډله په 1944، 2005 او 2008 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 5 ځله د دې لوبو اتل شوی دی د می پاتې ویشتمه مخامخ شي.
اوس هم راځو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس خپرونې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د یو راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې لولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړی وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکي د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو، دا پروسه کولای سي کلونه اوږدو محاکمو ته لاره پرانیزي. د راپور له مخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سرته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړی چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې لولو چې دا اقدام کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته له ستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری وروسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونو ناوسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 180,000 افغان کډوال په ایران کې میشت دي. مقاله یادونه کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوال په نقشه کړي. تیر کال هم ایران لسګونو زره افغانان چې د طالبانو له بیرې دغه هیواد ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سټارټ خپرونې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایشودونکي ډاکټر احمد ناصر سرمست په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې شاغلی سرمست به د می میاشتې په 16 نیټه د جولیارډ پوهنتون څخه افتخاري ډاکټرا ترلاسه کړي. په مقاله کې یادونه شوې چې د 2013 کال د پولر جایزې ګټونکي سرمست په دې وروستیو کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته له کابل تر لیزبونه د موسیقي د انسټیټیوټ د کارونکو مشري وکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ محصلینو، ښوونکو، کارکوونکو او د کورنۍ غړو ته نه یوازې پناه ورکړل سوه، بلکې په پرتګال کې د میشته کېدو بلنه هم ورکړل سوه. په مقاله کې لولو چې شاغلی سرمست او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د معلولو کوچنیانو د ژوند بدلولو لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د هرات د شرق پر خوا د کرخت ولسوالۍ په مربوطاتو تخمینا په نام د شارګي سبزو ریګریشن د شارګي سبزو ریګریشن 15,000 کډوال چې په مدت درې کال زیاتو کم را بیا ځای سوي د مختلفو ولایتو او د ادوا کال مخکې د تیرسوي حکومت په هیڅ عنوان موږ سره په تور لیس کې لیکلي ولو چې موږ سره په هیڅ طریقه کومک او همکاري نه دی سوي. او څه وخت چې د امارت حکومت راغلی دی، حصول د امارت راغلی دی، په هیڅ نگاه په هیڅ لار باندې په څلور دي شو ولایتو ولسوالۍ کې کومکونه دي او پر موږ باندې د هیڅ لارې کومک نسته. وایلی صاحب مولوی نور احمد اسلم جار صاحب وایسته چې خپل وطن وتستانه سي. موږ هغه خلک یو چې و دې ولایت شپېته زره کډوال راغلي ولا ار څوک تخپل په امید چې په خپل ولایتو کې واغه ولاړ خپل وطن وته. موږ هغه مالدار کوچی خلق وچ مالونه وساروي مدلاسه څخه ورکړي دي، اس امید به اس وطن ته لرودام وطن دی، دغه مزای دی، دغه مجبن دی، د ژوندګي دا یو سوري مو پیدا کړی دی. بچان مو یو سوري ته ناشتي مؤسساتو یو اندازه قدر اوبره ته جوړې کړې دي. خو صرف صرف د لوجه د کباله څخه په هغه علاقات کې یو چې د ژوند امید وزانته نه لرو.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاوو لوړې کچې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي، په افغانستان کې په بیړني توګه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د کامبیش ولسوالۍ په مغدیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی دی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر اوسه له سیمې د سیل د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار اسمت الله ارګاشف وای هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، په یوازې ډول د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د قرغزستان چارواکي وای درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي، هغه وخت وژل شول چې د عدالت مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو نن د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. روسي ځواکونه او د ماریوپول شهر د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نشته ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اوربند هیله شولې چې د ازوفستال له ویجاړې شوې ودانۍ د نور ملکانو وتلو ته لاره برابر شي. روسي سرتیری تر شاوخوا دونی میاشتو سخت بمباری وروسته چې په کې شار تر ډیره په کندواله بدل شوی، د ازوفستال د فولادو لوی فابریکې ته داخل شوی دی. په دې ځای کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو او په سلګونو ملکیانو په سمسو او تلخونو کې پناه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او اخې چارې نوریا سنوري مودې روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چشپی او ورځې په خوخی خوشحالي او امن کې تیر کړی. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. له روژې وروسته چې ګېډه په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره تشوه، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایي رژیم مختل نه شي. دې خپرونې ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب راسخ، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامات اوسئ صاحب، تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د اختر مبارکي تاسو
ته. تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې متوازن خوراک څه وای، په تیر بیا د هغه مسله ده چې د روژې وروسته یا په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي.
سلامت اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایی سیستم داسې عیار کړي تر څو د ده د ورځنۍ یا د ده د څلور ساعته ضرورت په اساس هماغومره کالوري واخلي چې بیرته یې دای مصرف کوی اوسي. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته چې ضرورت لري، په هماغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي چې کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او د بیرته په مصرف وسي رسوي، چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کیږي.
ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره، د روژې مبارکه میاست چې الله جل جلاله فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلی کوي،
بر علاوه دې چې روحي او مانوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکي په غوښه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د ده په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ضایع کیږي. نو ډېره فیصله ستونزمنه یا غلطه خبر دغه ده چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نه کوي او ډېر افراط وکړي په خوراک کې، ډېره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډېر زر یې خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړې، نو دفتا که چېرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کېږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي، او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کېږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی وو هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسمومه کېږي، خواړه ډېر کېږي، په بدن یې نه شي هضمولی، او حتی موږ واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په داسې حالت کې لیدلی.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بیرته له لاسه ورکوي، یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
تاسې معمولا پوهېږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیاته خوري یا ډوډۍ زیاته خوري، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسېږي، متبخي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شوي اوسئ، اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ښایسته په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو نه.
مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکو که راته ووایي چې دغه ډیره شیرینی یا کیک، کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولای شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغۍ لري، هغوی خو باید فوق العاده پوهېږم په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغۍ اخته کیږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتا سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی، دا شیان راته پیدا کیږي. نو ټولو ته توصیه دا ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیر مننه اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري مهرباني؟
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب، تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بله زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي. پوښتنه لري مهرباني؟
له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درنه ورځنی کار هم مصرفوم، خو تر څنګ یې د ورځې روژه هم وم. خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت دې روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله که څه خبره ده؟
ډېره مننه زبولای صاحب. بل اورېدونکی هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم ځای متماس نیولی؟
بله زما ږغ اورئ.
بله مهرباني، څوک او له کوم ځای متماس نیولی؟ مهرباني.
تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم، او زه د پرلي کوسل جان احمد الله جانه جان کلم یارې اړیکې نیولې د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ خبره کوم. زما زه خپل ملا سره ډېر زیات عذاب یم، دغه ملا داسې دردونه کوي او تر څنګ دغسې د افشا مې هم ورسره درد کوي، نو که د دغه پاک له دی څه معلومات راي.
بله ډاکټر صاحب، که د زابلي پوښتنه ځواب کړي، او اورېدونکي چې له هلمند ټلیفون کړی و که څه هم دا یوه کلي پوښتنه وه، مهرباني.
حتما د زابلي صاحب په هکله باید دا ووایو چې چون زابلي صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف د کار یم او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دی به هغه یو نوه غذایي مواد چې احتمالا دی ورته اشاره هم وکړه چې هغه وریجې دي، د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدت سړی څملي. نو متاسفانه کله چې تنا سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي، او متاسفانه متبقي د دې نشایسته د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شهمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا آسانه جای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په همدې خاطر د سړي نس غټېږي. معمولا متاسې یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه، یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس، یا کوم فرهنګ او کلتور چې لرو، وریځو ته ډېر زیات توجه کوو او زیات مصرفوو یې، دغه اندازې نه زیات. وریجې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازه چې افغانان یې خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلي صاحب عمده موضوع مشکل همدغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیې ته توجه نه کوي، او په یو نوع خوړو باندې زیات اعتقاد کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی وروره، ته نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورشې، او هلته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي، انشاءالله زه مطمئن یم چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم مو چې تا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي، چې داسې نه وي چې د مریو ترمنځ چې کوم ډیسک وي معمولا هغه بې ځایه کېږي، او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپه پښه درد کوي، او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي. نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحۍ یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو دا د وریجو یادونه وکړله، وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګیډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی په ټوله کې کوم خواړه صحي خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې زموږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایي مواد، چې هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شهمیات یا غوړ، چې یو دې ته ضرورت لري. او یو هم مایکرونوتریانت یا ډېر واړه غذایي مواد، چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاثر هغه ډېر واړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غذا دې ته نه وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ تاسو کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي، نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښو وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه خو بېچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذایی ډیر زیات باید وخورو چې هغه ګیډه مړه شي. یعنی د مونږ اورېدونکي به حتما ځینې د هېواد مختلفو هېوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې مونږ تاسو په افغانستان کې مصرفوو، او کومه اندازه چې وریځې مصرفوو، زه څو شخصا څو هیوادونو ته تللم، په دې هیوادو کې مې هیڅکله په دې اندازه نه دی لیدلی. ډېره برخه یې د معلوماتو د نه لرلو وجې او د کلتور او فرهنګ د وجې نه رسېدې نه استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازنه تغذیه چې متاسف دی همیشه بحث کوو د موضوع د خپرونې ممم دغه ده، فقط دغه شي ته وایي چې متاسف له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسه کوي، ځان ته آماده کړو که یو وخت یو غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونخلو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر با اهمیت د متاسف په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم د پسرلی سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زموږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب راسخ، بلې مهرباني ځان راوپېژني او لکم زه متماس نیولی.
السلام علیکم، زه اختر محمد احمدی یم، خیبر پښتونخوا نه ټول نه اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول د افغانستان فقیر غریب ولس ته ډاکټر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم.
مننه اختر، تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما دا ډیره موده اوس ما یو لک کال بکیږي میدا میدا چې هغه یو خورما او چې مسینې سپین سپین چرګان دي چې دغه یو خورما او دغه میدا می سوځي او چې لږ مړی جاته یو خورما بیا میدا باندې بوجي او کله بیا کله غوسم چې ناراضي او ډېر غلط کړم سره مخامخ میدا می ډاکټر صاحب می پوښتنه ده او غلط کړم ما دغه ده چې خوب می زیات راځي دم راځي خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت پروت یو خوب نه کړل او سرت می سسي او دغه ولي مز نه ده دی ولي مز می جات خوږي.
او د دې ورور ټول موضوع دا چې معده ده ضعیفه، مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه، یو سړی معده کم غذایی مواد حملوي سي، یو زیات کولای سي، یو بيخي زیات کولای سي. نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي، خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد زیات کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپین چرګ فرما ده. بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي. نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دېرش رقم غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي حساسیت ورسره کوي. نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د ورو معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډیر غذا وخوري معده یې هضمولی نه سي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، دی کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډیر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري. مثلا د شپږ ساعته په یوازې په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي. نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
یو بل موضوع یاد کړه چې د وای چې دغه حالت چې په در راځي ډېر غواړي چې خوب وکړي، علت څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې دا پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایي مواد په معده کې ډېر زیات دي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي. نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو باندې دلې چې بعضی کسان وایي وایي زه ښه ډوډۍ زیاته وخورم اما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سم لږ. علت دا چې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د په اصطلاح سوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایي مواد چې په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی بل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې میده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان میده کوچنی کیږي مثلا یو میاشت څوک روژه ونیسي؟
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه، نه دا خبر نشته قطعا، ځکه دی که د ورځې 12 یا 15 ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله میده سایز او په همدغه اندازه د میده کار یا فعالیت دا د انسانانو تر منځ ډېر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي. نو
ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې میده لوی وي ډېر خواړه باید ورواچول شي چې میړه میده بیرته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده، او که چېرې میده کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم له پلوه دغه توازن څه ډول میده ساتلی شي؟
هیڅ وخت ګوره، ډوډۍ خوراک زیات په میده کې دا معمولا یو روحي حالت ده، یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی، ولې که ځان تلقین کې کېدای شي چې په هغه نیمایي د خوړو هم د خپله میده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډېر مشهور روایت د دیني منتصب روح چې کله یو طبیب راځي مدینې منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضانې شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هېواده راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په 300 ویشو، یوه یې د ډوډۍ لپاره، یوه یې د اوبه، او یوه یې خالي پرېږدو تر څو چې د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده، ځینې کسانو ګورې دغه ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي بیا یې نه بس کېږي، نو دا خپل بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځته
راشي. یو څوک خواړه ډېر تیز خوري او بل یې ډېر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو د سیګنالونو یادونه وکړه.
بله، خواړه باید ډېر په کراره په آرامه اعصابو وخوړل شي او ښه وزول شي. که چیرې ښه وزول شي په خولې کې د غاښو په ذریعه، نو دا بیا په هضم کې ډېره زیاته مرسته او کومک کوي. بیخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې که چیرې وخت ولري په آرامه سره یې وخوري.
بله، ډېره مننه. ځان را وپېژنئ مهرباني له کوم ځای متماس نیولی؟
وروره تا ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلام وایم، او ورسره د اختر مبارکین درته وایم. همدرد یم له لغمان نه. اکثره هیوادوال د مونږ سیدي دا سړه ډوډۍ دوه تیمه خوري کنه، لکه ماښام او سبای کنه، او اکثره بیا د سی سی بی سی زیاته خوري. دا وایي نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوځي چې ته خطا کوم کنه. او دغه ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده، دغه څومره متوازنه ده او څومره نه ده، دا د ورې دغه دی مونږ لپاره.
مننه کور ودان همدر صاحب، پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله. ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا هم دغه د ورځې له پلاوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي، که په دې باندې لږ رڼا واچوي مهرباني.
سلامت اوسې د ورور ته چې له شین لغمان نه تماس نیولی. که چیرې په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي، که چیرې مقدار زیات هم وي پروا ځکه نه کوي، چې بیا د ورځې په اوږدو کې انسان کار کوي، فزیکي کار کوي، روحي کار کوي، او د انرژي په مصرف رسیږي. ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي، او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي، نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي که چیرې امکان ولري. او داسې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو، نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورت دی ترینه استفاده وکړي، متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي، چې دا بدن ته تاوان رسوي. یا کوشش دی وکړي چې د شپې له طرفه کمترینه ډوډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر.
مننه ډاکټر صاحب. دغه د روژې د ښېګڼو په ارتباط تاسو وویل یو څوک چې په یوه میاشت کې هغه غذایي سیستم بدلیږي، آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لږ توپیر سره دغه غذایي سیستم ته ادامه ورکړي؟
ډېره ډېره بهترینه پوښتنه مو کوله. که چیرې ما ځینې داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روزه کې ډېر زیات راحت یم، د عصبي له نظره، د بدن له نظره، هغه کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړی چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي. او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوی چې کوی د مونږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي نو ډیره به ښه وي. دا یو سنت طریقه هم ده. دوستان په دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي. نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه یې غیر له دینه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسیږي بدن ته به هم ډېره زیاته ګټه رسیږي. نو بلې هر چا ته که دا روزه ختم ومېږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي.
بلې تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ ځینې اوریدونکو د واتساپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پرېښې دي. د یو اوریدونکي پوښتنه به واورو.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو. دومره پوښتنه مې دا ده چې داسې یو تقسیمات مونږ راوښيي چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولو. او بعضې کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاري باد چې کله وخوري معدې مشکل ورسره زیاتېږي. او بعضې کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن یې نه زیاتېږي. دا څه علت دی؟ دا باره کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکړه. ژوندی اوسئ.
متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي. که چیرې امکانات ولري له دغه غذایی موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه کړي. یا له یو شي نه د تنا یو رقم شي نه د ځان نه مړی. که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. یاسې نه ده. غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایي مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راوړو په دې حقله چې په کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخنه لګېږي د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هېڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. خو که چېرې دی وایي چې په ما بد لګېږي هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دای دې ځان ته تجربه کړي لږ نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري تقریبا مونږ لاس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کښې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي هغه د نخوري نه هغه نورو شیانو نه دې استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسي په بازار کښې ترېنه استفاده وکړي.
سم خواړه صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د مونږ تاسو بدون د غذایی موادو هېڅکله تفریه کېدی نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس ډایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو. که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د مونږ تاسو معافیت نه قوي کېږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایي مواد نظر په لاسرسۍ استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه یي ټول اورېدونکي دي په دې خبرې چې د مونږ تاسو د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډېر عمده اولین عسکر د مونږ تاسو معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درښیي هغه دوا پنځه تر لس فیصد نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسو د بدن معافیت سیستم تر نوي فساد پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د مونږ تاسو معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو. او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکي کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې په کلي کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي. ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډېر زیات اړین او مهم رول لري.
ډیره مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې کړئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. اختر
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان روزی دی شکبونی تلاوت پاک قرآن اختر دی